درنو دوستانو السلام علیکم ز اجملن د زمان نور همکاران مو د ازادي رډيو په دې مازیګرنه نیم ساعت خبري مجله کې هر کله کو په دې خبري مجله کې اوري چې افغان امنیتي او دفاعي چارواکو ټینګار کړی چې په میدان وردګو کې د وروستۍ نسکورې شوې هلیکوپټرې په نسکورېدو کې لاس لرونکي به مجازات کړي. سبا افغانستان د نوي هجري شمسي کال د رابرکېدو په مناسبت د نوروز مراسم لمانځي او ټاکل شوی دی چې په نورو ولایتونو او ځایونو سربېره پارکیم په دې اړه جلا او ځانګړې غونډه جوړه شي. ګڼ نور رپورټونه به هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله الودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو طرح وړاندې کړي. دفاع وزارت ومنله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټره د قمندان علي پور کسانو وشتلې او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کورونا اخته شوی. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرح وړاندې کړې، نه د اوربند. محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی طرح کې ویل شوی چې د جګړې ټولې خواوې به عملیات کموي او دغه راز به د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون ټولې مادې عملي کیږي. ښاغلی نعیم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د مسکو له غونډې با خبره دو نورو سرچینو د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده. د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي کې 2000 نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه له تور لسته ووزي. دوی به په ښارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د دریو میاشتو په مخه بریدونه ودروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او یوروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د سفر په اړه وایي:
I can't preview any of the discussions.
The Blinken de basuno wrandwayna nasam kawalai. Kho taban de barnew charo de wazirano pagonde ki pa Afghanistan ki de NATO de role pa ara basuno wusi. Padasi hal ki de Afghanistan de policy pa ara gaur rawandai, America de NATO la mutahidano aw de gots mulatar de mamuriyat la noro gadunwalo sara salam mashwaro ta jmana da.
خاغلی ریکر زیاته کړه چې دوی له ناټو سره یو ځای افغانستان ته تللی وو او له هغه ځای به یو ځای خپل ځواکونه راباسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي له دندې د کورنیو چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه عجولانه وه او له ده سره پرې هیڅ صلاح نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنیو چارو نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. ښاغلي حیات وویل په بېلابېلو ولایتونو کې له پولیسو سره نږدې پاتې شوی او د هغوی له ستونزو خبر دی.
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې مې له نږدې لیدلې دي، د سرباز نه تر قماندان او جنرال او د جنګ د لومړۍ کرښې نه تر وزارته ټولې ستونزې راته معلومې دي. هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتی ستونزې ټولې حل کړم.
ولسمشر پرون د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین زیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یاسین زیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو ترخی الوتکه رانسکوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي موندنې ښیي چې دا هلیکاپټره د سیمه ییز پاسنوال قمندان علي پور وسلوالو ویشتلې ده. دا ترخی الوتکه د تیرې پنجشنبې په شپه وویشتل شوه چې 4 عمله او 15 د ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. په پروان ولایت کې نن د ارغوان ګل نه هم ملي جشنواره او دغه راز د بزګر او نوروز جشنونه ولمانځل شول. دغه مراسم د پروان په ګلغونډۍ تپا کې ترسره شول چې د بیلابیلو ولایتونو چارواکو، فرهنګیانو او ځوانانو ګډون پکې کړی وو. د مراسمو ګډونوالو د جګړې له دواړو خواوو د سولې غوښتنه وکړه. ګلغونډۍ کې هر کال خلک راټولېږي او په شور او ځواک سره د نوي کال جشن جوړوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کووېډ 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزیر د دې خبر په تایید سره ویلي چې دوه ورځې وړاندې عمران خان ته د کورونا ضد واکسین هم شوی و. د پاکستان د روغتیا سلاحکار فیصل سلطان نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې خان دا مهال په خپل کور کې د قرنطین په حال کې دی. سینوفارم یوازینی واکسین دی چې پاکستان کې د کورونا پر ضد کاریږي. چین دغه واکسین 500,000 دوزه پاکستان ته ورکړی دی. پاکستان چې 260,000,000 نفوس لري تر اوسه د کورونا څخه باندې 12,500,000 پیښې پکې ثبت شوي او نږدې 1,60,000 کسان ترې مړه شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې ټاکل شوې جرمني دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه له دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا دا ستر اقتصاد لرونکی هیواد دا مهال د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي دی فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. مزار شریف کې اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 15.
خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل و چې له ازادۍ راډیو نه مو اورېده. تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ. د افغانستان د حکومت امنیتي چارواکو خبرداری ورکړ چې د هوایي ځواک تر غورځول شوي هیلیکوپټرې غچ په د قمندان علي پور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب
د حکومتداري د فعالیدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلاح په لاس اخلي او بیا جنګیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع د خغلی محب سرګندونې به په یو رپورت کې واورئ. د همدارنګه په وروستیو کې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په مشرتابه کې د راغلو بدلونونو په اړه هم سرګندونې کړې دي. هغه بدلونونه چې د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله له مخالفت سره مخ شوي، دا موضوع هم په یو رپورت کې راخلو. افغان حکومت وایي چې د 2014 میلادي کال د څوارلسم هجري لمریز کال د نوروز جشن په رسمي ډول د ارګ په ماڼۍ کې لمانځي.
نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
له وروزګان څخه به د هغه کرکټ سیالیو د پای خبر درکو چې د لسوري زوی او د وربند په نوم ترسره شوي. د افغانستان حکومت خبرداري ورکړی چې د هوایي ځواک دره غورځول شوی هلیکوپټر غچ په د قمندان علي پور په مشرۍ د وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنځشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، دوه پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو منصوبین وشل شوي دي. احمد شیبر پرې رپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار طالبان او قمندان علي پور سره ورته وګڼل. حمدالله محب نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل پخوا د قمندان علي پور ضمانت شوی و، خو ده په خپل وشمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي، د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علي پور لپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کوم تعهدات چې کړي و په هغې نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجراءات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه ولسوالیو کې حکومتداري فعاله شي. ده د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلاح په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځشنبه په شپه د افغانستان د ملي اردو یوه هلیکوپټر د میدان وردک په بیسود ولسوالۍ کې وویشتل شوه، چې پکې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون 9 تنه ووژل شول. د قمندان علي پور په مشرۍ وسلوالو ویلي دي چې هلیکوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی وه، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبري غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هلیکوپټر په داسې وخت کې ویشتل شوی ده چې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللی وه، او علي پور انکار نه دی کړی چې د الوتکه یې ویشتلې ده. نو موږ د دې پیښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کې شو.
در زمان که ما رفتیم که برای همسنگران
کله چې ولاړو چې د خپلو همسنګرانو مړي راوړو چې ستاسو د کورنۍ غړي دي، ځکه د ډیموکراسۍ او بیان د ازادۍ لپاره جنګېدل، هغه الوتکه تاسو په راکټ وویشته. اوس هم په دې تمه یې چې له فلاني سره مراعت وشي، ځکه چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. هغه الوتکه ویشتې، زموږ پیلوټان شهیدان کړي، د دې مسلې ځواب به ورکوي په هر بیه ثواب
و جوابشه به هر قیمت.
بلدور تل عرب څخه په خبره شپې خبر پانه کې راغلی دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړې، او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د بهسود د وروستۍ پیښې د وژل شویو غچ اخیستل کیږي. په خبر پانه کې د ولسمشر په وینا راغلی دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پوښتنې نه پاتېشي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په همدې خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل چې د اصلاحاتو په هدف یې ترسره کړي. نوموړی وایي یو شمیر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښ دي، د خبرو له لارې به ورته یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. دا خبرې داسې مهال دي چې جمهور رئیس د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ، خو د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې تړاو غبرګون ښودلی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د جمهور رئیس د یوې پریکړې پر بنسټ تېر ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې او پر ځای د کندهار پخوانی والي حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دې پریکړې په اړه د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله غبرګون وښود. د ښاغلي عبدالله د دفتر له لوري په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پریکړه د سیاسي هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د ګوښه کېدو او پر ځای د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه عجولانه ده، او داسې پریکړې کول د هیواد په اوسنیو شرایطو کې د ګټو خلاف او د منلو وړ نه ده. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د غبرګون ته بیا د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل په امنیتي بنسټونو کې بدلونونه د اصلاح لپاره دي او ټاکل شوي کسان وړ دي. ښاغلي محب د عبدالله عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي له نوموړي سره به د خبرو له لارې دغه ستونزه حل شي.
نویو مقررایو پاړه هم نن سهار له ښاغلي عبدالله عبدالله سره وغږېدم. پوهېږم چې ناخوښي شته ده، خو هڅه کوو چې سیاسي حل لاره ورته پیدا کړو.
حیات الله حیات له دې وړاندې د هلمند، ننګرهار او کندهار ولایتونو والي پاتې شوی و. دغه بدلونونه داسې مهال دی چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د عبدالله لخوا په معرفي شویو وزیرانو کې و. ښاغلي اندرابي د روان کال د قوس په میاشت کې له ولسي جرګې د باور رایه هم اخیستې وه. د جمهور رئیس د وروستۍ پریکړې پر بنسټ دغه شان د دفاع وزیر اسدالله خالد پر ځای لوی درستی ستر جنرال محمد یاسین ضیا او د کورنیو چارو وزارت لومړي معاونیت ته ستر جنرال محمد ایوب سالنګي معرفي شوي دي. بلخوا اسدالله خالد په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ده تر رغېدو پورې به یاسین ضیا د خپلې دندې تر څنګ د دفاع وزارت سرپرستي هم پر غاړه ولري. دغه بدلونونه داسې مهال دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي په تېر لمریز کال کې د ملکي کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی 24% زیات شوی.
نوی کال نوی پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم.
اگه حرکتونه لگ عجولانه و
وقتی که می خبره شنید خدا با بخشش اشکاش کم رسته دوش روان شد.
We stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنج لسمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنن کده آق مبارد باشه
گلان چمنیان و کری دیر سر بز مجرستاسی یو ادوان سنسور و شکلیسی
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره یې ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي FM 3.5 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د جمعې په ورځ مسکو د افغان هیئت او همدارنګ د افغان دولت د هیئت او همدارنګ د طالب استازو د خورو ورو ناستو او لیدنه کتنو کوربو. په دغه خورو ورو ناستو او لیدنو کتنو کې په کوم موضوعاتو بحث شوه؟ له کابل زما همکاره پاړه ریپورت راکړي.
یوې سرچینې چې په مسکو کې یې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالي اوربند سلا شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سچینې په خبره طالبانو ویلي که امریکایان د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه ونوځي سره له دې چې د دوحې هوکړه به پر ځای وي خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. د سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونۍ غیر رسمي خبرې ښې وې. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوشی شي او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو له لورې یوه طرحه وړاندیز شوې چې له مخې به یې د ټولو اړوندو خواوو څخه عملیات کمیږي. د ښاغلي نعیم په خبره د هوکړې ټولې مادې به عملي کیږي خو په خبره یې د اوربند مسلې باندې هوکړه نه ده شوې. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنیو ځواکونو وتل په هوکړې کې ورستۍ شوې خبره ده نو په ټاکلې نیټې بل افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ 14 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تېره شپه د مسکو له غونډې بېرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب په واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفی په خبره که څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې ده چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان حکومت وایي د 14 هجري لمریز کال د نوروز جشن به په رسمي ډول پارک ماڼۍ کې ولمانځي. پارک یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د هیوادونو د وبخی په ارکی د ولسمشر ویان د ازادي رډیو ته ویل چې د سیمې د هیوادونو د سفیرانو په ګډون به په کابل کې دا مراسم ترسره شي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د نوي کال په مناسبت د شدیدو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکړی دی. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نوروز جشن به د لوړ پوړو چارواکو او د سیمې هیوادونو د سفیرانو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې ارکی ونمانځل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
نوی کال په ځنګ مراسمو باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپله باندې به ولسمشر هم په ارکی نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز د اوزی سفیران به دعوت کیږي. په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
ښاغلی مینپال زیاته کړه د نوي کال جشن به په مزار شریف، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سخي جنډې په پورته کېدو سره ولمانځل شي. په تیرو کلونو کې د نوي کال مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون ولمانځل کېدل، خو سږ کال به په رسمي ډول ارکی ولمانځل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په مزار شریف کې د نوي کال مراسمو کې چې د افغانستان تر ټولو لوی مراسم ګڼل کیږي له دولتي چارواکو څو ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له څو میاشتو را په دې خوا له سختو ناامنیو او تاوتریخوالو سره مخ دی او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي کال جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیازی
ازادي
راډیو ته وویل په ځای فنایرو های پولیس په خاطر تامین امنیت بهتر در روز د نوې کال جشن او د نوروز میله لپاره د پولیسو دندې فوق العاده شوه. په غزاینو کې چې خلک راټولېږي د کشفی او امنیتي ځواکونو تر جدي څار لاندې دي. موږ له خپل خلکو غواړو چې پرته له کومې ویرې د نوې کال په جشن کې ګډون وکړي.
که څه هم نوروز د افغانستان په ګډون ایران، ترکیه او د منځنۍ اسیا یو شمېر نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي، خو اوس دا ورځ په یو نړیوال جشن بدله شوې ده. ملګرو ملتونو څو کاله وړاندې نوروز د نړۍ فرهنګي میراث کې شامل کړ. دا ورځ نه یوازې افغانستان بلکې ایران، تاجکستان، د منځنۍ اسیا هیوادونو، قفقاز او بالکان کې د لرغوني جشن په توګه نمانځل کیږي. د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 100 میلیونه خلک یا جشن نمانځي. ملګرو ملتونو په کال 1948 کې د نوروز جشن د نوروز نړیوال ورځې په نوم په رسمي توګه وپیژند او خپلې رسمي جنترۍ کې یې شامل کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په جرمنی کې د کرونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزي حکومت نو بندیزونو د لګولو خبره کړې. وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې چارې ولټول شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر اورو.
د جرمني سفیر اعظم وایي په ټوله اروپا کې د کرونا ویروس د پیښو د زیاتېدو له کبله په جرمني کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جمعې په ورځ د جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کرونا ویروس درېمې څپې سره مخامخ دی او دا ځل له برېټانیایي ډوله کرونا سره مخامخ دی چې ډېر اخیستونی دی. میرمن مرکل وویل هیله مې دا وه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چېرته په تېرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چېرته وورځې نوي پېښې په یو لک کسانو کې تر سلو ډېرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13مې د وورځو پېښې په هرو یو لک کسانو کې تر 95.6 ورسېدې. د جرمني روغتیا وزیر ینس سپان مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نورو اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. ینسپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چېرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربېره صدر اعظم مرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او اسانه شي. مرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنانو ته د کرونا ویروس پر ضد واکسین ورسی شي.
د جرمنی په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګېدلي دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کرونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره پولنډ، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولي دي.
اروزګان کې د اوربند په نوم د لس اورا کرکټ لوبې پای ته ورسېدې. د یادو لوبو د پای مراسمو کې د جګړې لښکېلو غاړو څخه په افغانستان کې د اوربند د اصولې غوښتنې وشوې. نور حل په دې رپورټ کې.
دا په ترینکوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوري زلوبي دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوري ټورنمنټ کې 16 لوبډلو برخه اخیستې وه. د یادو لوب لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحبزاده پر غاړه اخیستې وه. د اوروزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د جګړې ښکېل خواو ته پیغام ورکول دي.
دپاره د نوي نسل دپاره ډېر د لاسته راوړنو ډکه لوبه د کرکټ ځکه په افغانستان کې د ټول ډېر چروشت کړ دي. اوس هغه کرکټ دی او ډېر ځوانان راځي چې دا ځوانان دپاره ډېر ګټور دي ځکه ځنۍ ورزش دی چې انسان د نشتي توکو څخه راګرځي او خپل ژوند اسمي لارې ته مخته بیایي. د افغانستان د ټولو خلکو ځنه هله سوله اور باندې ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسې سلويش کال جګړو دا رقم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې لپاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
لوبه خونه د ځوانانو د تشویق لپاره دا موږ ډیر خوشاله ځکه چې موږ روزګانی ولس د نشو او د بیکاری له چګې سفرمن ډیر خوشاله او په سوره کې عزت او سوکالي دا د امن فضا ده.
د ګندر از خپل ګین کې او خپل ساتیرې کې د پښنیانو کجا ټول از خپل ساتیرې بعد افغانستان د سولې راز افغانستان کې دا د ور با ور مرسی بالا په افغانستان کې سوله خپل مسلمانان د جنگو سبان دی ورن سوله سره وکي.
د اوروزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د غراز ویل چې ډیر جربه په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سم مخکې لدی چې ما بل همکار راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی. لا هنګ کانګ نه یو رپورت راخلو. په هنګ کانګ کې درې تنغله په چباندې درې کال بند محکوم شوی دی. دوی باندې دا جرم ثابت شوی چې لا تشنابونو یې تشناب کاغذونه پټول. نور جزئیات د احمد شیبره.
فرانس پریس اژانس د هنګ کانګ د وی ورځپاڼې مینګ پاو په وینا څرګندوي چې دا درې کسان چې د تشناب نشتې 600 کاغذونه یې اخلاق کړي وو هر یو د هنګ کانګ وی سیمه ییزې محکمې په څلوېښت میاشتې بند محکوم کړل. د 2020 کال په فبروري میاشت کې چې کله په هنګ کانګ کې نوې کورونا وبا خپره شوه د خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې د تشناب کاغذونه به په دوکانونو کې خلاص شي نو خلک به په کتارونو دوکانونو ته ولاړ وو چې دا کاغذونه واخلي. دوکاندارانو بیا لومړني اساسي خوراکي مواد او مهم شیان لکه د تشناب کاغذ په خپلو ګودامونو کې ساتل چې له دې حمله هم د تشناب کاغذونه په دوکانونو کې لږ شول. ځینو خلکو به په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې د تشناب د کاغذونو عکسونه خپرول چې دومره یې ساتلی دي. دا درې کسان چې د بند حکم پرې وشو دوی تیر کال په هنګ کانګ کې په دې شپو ورځو کې د مونکوک په سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د یوه سوپر مارکیټ مخې ته تیرېده او پکې د تشناب کاغذونه بار وو. دې کسانو موټر چلوونکي ته چاړه ونیوله او د 1,200 هنګ کانګي ډالرو په ارزښت چې نږدې 240 امریکایي ډالره کېږي د تشناب کاغذونه وګرځول خو پولیس په سراغ لل دوی ونیول. د منګپا ورځپاڼې د راپور له مخې دې درې کسانو خپل جرم ومانه، غلا شوي کاغذونه یې بیرته موټروان ته وسپارل او له هغه څخه یې بخښنه وغوښته، خو قاضي دا جرم وباله او عاملان یې په بند محکوم کړل.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. ستار فروغ بل نیم ساعته.